پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده سه اجمل درته هرکلی وایم په دې هیله یم چې یوه خبره سبا ولرئ په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي شاوخوا 50 کسان یې د تذکیرو د جال او تصویر په تور باندې نیولي دي او محکمو ته استول کیږي د مو د خپرونې د سر موضوع ده په هندوستان کې د افغانستان او هند د لوبډلو ترمنځ تاریخي ټیسټ لوبه روانه ده هڅه به وکړو چې په خپرونه کې په دې اړه تازه معلومات درسره شریک کړو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته عصمت څاروان په استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو
ټاکل شوې ده چې د حزب اسلامي شاوخوا یو نیم سل بندیان نن خوشې شي د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبه روانه ده جاپان د خپل صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر کتنې ته لیوالتیا ښکاره کړه د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د حزب اسلامي تر 2500 زیات بندیان نن د پولیس چخیا او باګرام له زندانونو خوشې شي د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز په یو خبره کړي بیان کې ویلي دغه بندیان د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د موافقې له مخې خوشې کیږي تر دې مخکې د دې ګوند یو شمېر نور بندیان هم په څو پړاوونو کې خوشې شي وو حزب اسلامي ویلي چې د شوې موافقې له مخې باید د دغه ګوند شاوخوا 2500 بندیان خلاص شي د افغانستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده د هند ملي لوبډله اوس بیټنګ کوي او تر دې مهاله یا 209 منډې کړې دي تر اوسه پورې د هند یو لوبغاړی سوځېدلی دی د له هند سره چې د ټیسټ لوبو اتل دی د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی ټیسټ مسابقه ده افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند آسترالیا جنوبي افریقا نیوزیلند انګلستان پاکستان بنګلادیش او سریلانکا په قطار کې ولاړ دی په دایکونډي ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې درې تنه مړه او څوارلس نور ژوبل شول دا پیښه پرون چهارشنبه مازیګر د دشت په سیمه کې د یوه فلاینګ کوچ د چپکېدو په نتیجه کې وشوه په دایکونډي کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او شپږ ښځې شامل دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنځشنبه وویل جاپان غواړي چې د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر کتنه برابر کړي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په سیول کې د امریکا او جنوبي کوریا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري اعلان وته وویل موږ غواړو چې د جاپان او شمالي کوریا د مشرانو غونډه جوړه کړو چې ممکن د برمتګرۍ د مسالې له حل سره مرسته وکړي شي جاپان پر شمالي کوریا تور پوری کوي چې په 1980 او 1980 لسیزو کې لږ تر لږه ولس جاپاني اتباع برمته کړي دي د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې د چهارشنبه په ورځ اسرائیل د ملکی فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستلو په خاطر وخاند او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه د عمومي اسمبلې د 103 نوي غړو 140 هغه پریکلیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او اتو منفي رایه ورکړه 45 غړیو خپلې رایې ونه کارولې له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې ورته اقدام شوی و د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ دغه پریکلیک چې اجرایي بڼه نه لري او یوازې سیاسي اهمیت لري له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو ویشتل هم وغندل خو د حماس یادونه نه ده کړې چې پر غزې کنټرول لري په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلي دغه کلیک یا ورخیز وباله چې د دې په وینا د حماس د تروریستي ډلې چې په منظم ډول په غزه کې تشدد تلمن وهي یادونه پکې نه ده شوې د مارچ په 10مه د اسرائیل پولو سره په غزه کې د مظاهرو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دزو تر 140 زیات فلسطینیان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي بشار اسد دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له ایراني العالم تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. هغه وویل چې ایران په سوریه کې پوځي اډه لکه د روسیې په شان نه لري، خو که دې ته اړتیا پیدا شوه موږ به ایران ته د پوځي اډې په ورکولو کې مرسته ونه سپمو. د هغه په وینا ایران لکه د روسیې په څیر زموږ متحد هیواد دی. او د امریکا او بریتانیا استخباراتي چارواکو د فوټبال هغو مینوالو ته چې د نړیوال جام لوبو لپاره روسیې ته ځي خبرداری ورکړی چې ممکن موبایل ټلیفونونه او کمپیوټرونه د انټرنیټ یا سایبري جاسوسي ادارو لخوا هک شي. د امریکا د استخباراتو د مخنیوي او امنیتي مرکز مشر ویلیام ایوانینا د چهارشنبه په ورځ وویل چې په روسیه کې به حتی هغه خلک چې ګمان کوي مهم نه دي د هاکرانو لخوا په نښه شي. هغه په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي هر څوک چې د نړیوال جام لوبو د لیدو لپاره روسیې ته ځي باید د سایبري حملو د خطرونو په وړاندې بیدار واوسي. رویټرز خبري آژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د بریتانیا امنیتي ادارو هم خپلو وګړو او ملي ټیم ته چې په دې جام کې شامل دي ورته خبرداری ورکړی دی. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د روسیې او سعودي عربستان په لوبې نن پیلېږي.
دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیوونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د ازادي راډیو د پی یو سټډیو په دې خبری خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لوري 850 تنه نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی
تا کنون جمعا 24 دوسیه به اتهام تزویر تذکره ها که قضایا بلوی سارنوالی یعنی هم در مرکز
آقا بایی چی پا دی که زین قضیه محکمه تا راجی شویدی و دیر زر با طول قضیه دا افغانستان محکمه تا راجی کلی. پا دی موضوع پا ریپورت سربیر داوری چی دا انتخاباتو دا چار یوشمیر سازمانونو دا لوی څارنوالۍ وروستي اقدامات ستایلی دي او په انتخاباتو کې د شفافیت په موضوع ټینګار کړی دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه دروو. دا به هم واورئ چې نن په هندوستان کې، البته د هندوستان په بنګلور کې، په یوه تاریخي لوبه کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونه په تاریخي ټیسټ لوبه کې له یو بل سره مخامخ شوي دي. دا لوبې تازه حالم در سره شریکو. دا سیمې او نړۍ له مسایلو هم ریپورټ لرو. که وخت د افغانستان په اړه به هم ځینې ریپورټونه در سره شریک کړو. له موږ سره اوسئ. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده ما باسئ. دوستانو اوس راځو د خبرونې لومړی ریپورټ ته. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لوري 850 کسان نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به ډیر د نیول شوو کسانو دوسیې ډیر زر محکمو ته ولیږي. محمد حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی، همدا اوس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس په خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو واورو.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان نن په کابل کې وی خبری غونډې ته د تذکیرو د جال او تصویر پر اړه باندې د دوی د دغه ادارې وروستي اقداماتو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړ. د خغلی رسولي په خبره تر دې دمه د افغانستان لوی څارنوالۍ څلیرش دوسیې د تذکرو د جال تصویر او همداراز په ځینو ولایتونو کې د ثبت احوالو نفوس ادارې د خپلو وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې په رابطه باندې څلیرش دوسیې برابرې شوې دي او ډېر ژر به دغه دوسیې د افغانستان محاکمو ته واستوي. د ښاغلي رسولي په خبره د همدغو څلورو دیرشو دوسیو په اړوند باندې 850 تنه چې تر دې دمه پورې تورن دي د افغانستان په مختلفو سیمو کې په همدې تور نیول شوي دي او ډېر ژر به کله دغه د 850 تنو دوسیې چې په څلیرش دوسیو کې ترتیب شوي دي محکمو ته لیږي تر څو د دوی په رابطه باندې قانوني تصمیم ونیول شي.
در رابطه با این قضایا تزویر تذکره، فروش تذکرهای استیکردار و مسائل دیگه تا هنوز در پیوند به این قضایا حدود 58 تن شناسایی، گرفتار و تحت نظارت و توقیف قرار گرفتین و عملا بر کار از اینا و بر دوسیه از اینا از طرف سارنوالی در روشنای احکام قانون رسیدگی صورت میگیره.
آن سپ کوم کسان چې نیول شوي دي د ننګرهار، هرات، لغمان، قندهار، پروان، خوست، بادغیس، کابل په ولایتونو کې دغه کسان د لوی سانوالی په خبره د افغانستان د کشفي ارګانونو کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي او په همدې رابطه به د دوی جرمونه د تذکیرو خرڅلاو او د جعلي تذکیرو استعمال او په دې هڅه چې په جعلي تذکیرو د انتخاباتو سټیکرونه ولګوي ولشي د دوی جرمونه په همدې کټګوري کې دی او همدار از د ثبت احوال نفوس زینی کارمندان چې د خپل وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده کړی ده. خغلی رسولي ویل چې په دغه کسانو کې مختلف کټګوري خلک شامل دي چې د احتمالي نوماندانو سره په یو شکل دوی رابطه درلوده، اما دوی ونه ویل چې مستقیما په خپل نوماندان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په دغه کسانو کې شامل دي او کڅنګ همدارس په د افغانستان په جزایی قانون کې کوټ کې دوی ته کچیرته دغه جرم په دوی ثابت شي نو د زندان سزا ورته شته. د خغلی رسلی په خبره دوسیه چې کله بشپړیږي نو دوی تمه لري چې کوم کسان چې په دې برخه کې مجرم دي هغه ته د قانون مطابق سزا واورول شي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. دوستانو لا حدیث پردیس ته مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالی وایي شاوخوا 50 کسان په افغانستان کې د جعلي تذکرو او همدارنګه د سټیکر لرونکو تذکرو د خرڅلاو په تور نیول شوي دي او دوی دوسیه بشپړوي او محکمو ته سپاري. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د لوی څارنوالۍ د دې اقداماتو هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتو د شفافیت لپاره نورې هلې ځلې هم وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د لوی څارنوالۍ د وروستي اقدام د موثریت په اړه پوښتلي.
بېل شکه چې هر نوع اقدام د مسؤول او معتبر مراجع لخوانه د فساد په وړاندې خصوصا د ټاکنو کې هغه موردونه چې د ځنه بحران زیږیږي او بلخه د خلکو هغه رایې ته درناوی نه کیږي او بیا په ټول کې د پروسه له ستونزو فساد سره مخامخ کوي دغه په وړاندې موږ هر کارای کوو او دا مثبت خبره ده. هیله مند چې دغه پروسه په ډېره شفافه توګه باندې په مخ لاړ شي او نور هم هغه کوم هغه عاملین دغه قضیه چې په هیواد په بیلابیلو سیمو کې راپورونه خبر وسوله او دوی دغه څه ورته عمل ته لاس پورې کړی هغوی هم ګیسي او بلاخره دغه سره هم قانون چلند وسی.
رشید صاحب ویل کیږي داسې چې لا هم د جعلي تذکیرو د ویش په برخه کې کار روان دی او جعلي تذکيري ویشل کیږي. د لوی سرنوالي دغه ډول اقدام ساسي په نظر باندې د تذکیرو د جعلي تذکیرو د ویش د مخنیوي په برخه کې څومره مهم او څومره به مخنیوي وشي؟
په ټوله کې دغه بهیر موږ مثبت ارزو او نه باید هغه څوک چې بد اعمال ته مخ کوي او بلخه دغه پروسه ننګوي هغوی د قانون له منګل سره معافي. په ټاکنو بهیر کې همدارنګه په نور هغه مواردو کې چې هغه د ټاکنو برخلیف سره تاثیر رابط اړیکې لري د مکافاتو او د مجازاتو اصل به پکې موجود وي. په تېرو کې موږ تاسې دغه اصل نه درلوده نو پایلې هم موږ تاسې ولیده که حکومت دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د شکایت کمیسیون لوی سرونه یو عدلي قضایي څنګه په مجموع کې فعاله وي او بلخه دغه مسلې ته په ټول اړخیزو توګه باندې ستګیو کې انشاءالله زه فکر کوم چې دغه به یو لوی کومک وي دغه به هیڅ سره تر څو
رشید صاحب څه فکر کوئ چې د لوی سرنوالۍ دغه اقدام بسنه کوي کنه د شفافیت د پاره باید نورې لارې چارې ولټول شي او نورې هلې ځلې وشي؟
دا خو صرف د عدلي او قضایي برخه کې یو حاسه ده چې فایل سوله بېل شکه چې خپل تاثیر گذاري لري اما کافي نه ده. په عین حال کې باید شکایت کمیسیون باید فعال رول ولري په دغه بحث کې زموږ استخباراتي مراجع باید فعال اوسي او دغه اطلاعات او اخبار چې ترلاسه کوي باید زړه زړه هغه شان کوي او کاش پکې او بل اخره عدلي او قضایي بسټو د قانون په اساس دغه راجع کړي سیاسي ګوندونه مدني ټولنه او په ټول کې ولس باید دغه حس مقابل کې ودرېږي د افغانستان برخلیک سیاسي برخلیک نه باید د فساد او بل اخره د هغه معاملو په اساس چې د خلکو هویت خلکو عزت دغه ملک دغه ټول دغه اصلي دغه سیاسي پړاو سیاسي مرحله له معاملو سره سرخوي هغه باید هغه ته جزانه کړي او بالاخره په یو جی کې د قانون منګوت اوس پاسي او پښتنه تشکوسي.
دوستانو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس سره مو مرکه واوریده اوس هم پام کړی څو اقتصادي خبرونه ده.
افغانستان د سوداګرۍ او سنۍ خونوای چې له پاکستان سره سوداګري زاړي کې بیا د خوکې دو په لوري روان دي. د دغه خونوایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اړیکو پیاوړتیا له پاکستان لوري سره د افغان چارواکو او سوداګرۍ خونې د لیدو کتو او خبرو نتیجه ده. دی وایي دا مهال له پاکستان سره د راکړې ورکړې په برخه کې هیڅ ستونزه نشته او پاکستان هم ټول هغه خنډونه له منځه وړي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې وضع کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خرابو سیاسي اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ناوړه اغیزې کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې د کورنیو باغچو د جوړولو لپاره 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام هدف د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا او د سبزیو زیاتېدل دي. دی وایي دا پیسې په ټول افغانستان کې په بېوزله مېرمنو او کورنیو وویشل کېږي. د کرنې وزارت تجربې ښیي چې له بزګرو مېرمنو سره د مالدارۍ ملي پروژو له لارې مرستې د کورنیو اقتصاد د پیاوړتیا او د سړیو له کار سره مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 1.5 افغانۍ 50 یا پوله، یو یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغه پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لري نشي چې د دې هیواد د اټومي وسلې د له منځه وړلو چارې نوي بشپړې شوي. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. د اوسره سره په استریو کې ده. فریبا جانې، آیا دا څرګندونې د ولسمشر ټرمپ د لومړنیو څرګندونو سره په توپیر کې نه دي چې ویلي و د بندیزونه به په تدریج سره لري کیږي؟
بلې انسب مخکې انتقادونه هم همدا و چې په دې سند کې چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی، د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو د مهال ویش په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی او دا چې څنګه به دغه موضوع تاییدېږي. مایک پومپیو نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ دغه موضوع ډېره ښکاره بیان کړې ده. د شمالي کوریا دولتي رسنیو تېره ورځ راپور ورکړ چې ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي وسلې پر تدریجي لمنځه وړلو موافقه وکړه او وړاندیز یې دا و چې پیونګیانګ به همداسې په تدریج له واشنگټن څخه نتایج ترلاسه کړي چې هدف یې د بندیزونو لري کول و. خو اوس امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ښکاره وویل تر هغو چې شمالي کوریا په بشپړ ډول اټومي وسله له منځه نه وي وړي پر پیونګیانګ به بندیزونه پر ځای وي. البته مایک پامپیو سیول ته تللی چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی انته د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د لیدنې نتایج شریک کړي. پامپیو له خپل جنوبي کوریا او جاپاني سیالانو سره په یو خبري غونډه کې دا ویلي چې شمالي کوریا د اټومي وسلې د چټک لمنځه وړلو په اړتیا پوهېده. شغلی پامپیو دغه راز ویلي چې سیمه ایز قدرتونه هم د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو پر ژمنې پاتې دي.
دا راته وایي چې سیمه ایز هیوادونه په دې اړه څه نظر لري، یا خو هم دا خبره تاییدوي؟
د جنوبی کوریا ولسمشر مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري دغه سرمشریزه یوه لویه بریا بلل وه. که څه هم هغه ویلي و چې شاید د دې سرمشریزې د نتایجو په اړه د نظرونو اختلاف وي، خو داسې ښکاري چې د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی ان په دې خبرې سره هدف د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمریناتو د درولو په اړه د ټرمپ څرګندونې وې. البته وی یادونه وکړم چې ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون روانه اونۍ په سنگاپور کې تر لیدو وروسته دغه سند لاسلیک کړی چې مخې شمالي کوریا ژمنه وکړه چې له اټومي وسلې څخه د شمالي کوریا د پاکولو په برخه کې به کار کوي او ورسره به د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات ختمیږي او هم امریکا په شمالي کوریا کې د امنیت په اړه تضمین ورکوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغه پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي چې د هېواد د اټومي وسلې د له منځه وړلو چارې نوې بشپړې کړي.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марجای بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند په بنګلور کې په تاریخي ټیسټ لوبې په لومړۍ سیالۍ کې له هندوستان سره د لوبو ډګر ته وتلې. تازه حال څه دی؟ لوبه څومره مهمه ده؟ په لوبه کې تر اوسه پورې څه شوي دي؟ څه ډول روانه ده؟ دا هغه مسلې دي چې په کابل کې زما همکار یوسف خان زدران څارلې دي. دا لوبه له نږدې نه څاري، بلکې د کرکټ ټولې لوبې له نږدې نه څاري. همدا اوس را سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی زدران صاحب. خبرونې ته ستړی مشي که دا راته ووایي چې د لوبې تازه حال څه دی؟
بله انسب، تاسو اوریدونکو ته سلام. رښتیا هم نن د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو تاریخي ورځ ځکه هم د چې افغانستان د ټیسټ حیثیت د اخیستلو وروسته لومړنۍ لوبه د یوې پیاوړې لوبډلې هندوستان پر وړاندې کوي چې هغه نن سبا د ټیسټ په سیالیو کې په لومړۍ درجه لوبیږي. د لوبو حال تراشو مخکې له دې چې د دغې لوبې په شالید او تاریخي اهمیت باندې وغږیږو، د دغې لوبې پچه یا نن سهار هندوستان وګټو او خپل یې د بیټنګ فیصله وکړه. په داسې حال کې چې د لوبغالي لوستونکو یا هغه چې لوبغالي پوهیږي دوی ویلي چې اول بالنګ شاید په نننی لوبغالي یا د پیچ باندې ډیر ښه وي، خو هندوستان د هغوی د وړاندوینې په خلاف لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې ټاس هم خپل ګټلی وو او دوی په دې پریکړه کې خورا ښه وځلیدل، یعنی ښه پریکړه یې کړې وه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. په دې معنا چې دوی تر دې دمه 229 منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځیدلې. د افغانستان بیا درې څلوي خبرونه کړې دي.
زدران صاحب وخت کم دی، زه غواړم چې پښتنه درنه وکړم چې د افغانستان دغه توپ غورځونکي یا بالران ډېر خزلې دلې و مخکې، ولې ونه توانېدل چې تر اوسه پورې کومه داسې غوڅه لاسته راوړنه ولري د هند په خلاف په نننۍ لوبه کې؟
بله انصب، دا هماغه څه دي چې افغانستان پرې ډاډګیرنه څرګندوله او دوی اطمینان خود د خپل بالرانو په وړاندې. اما هندي مبصرینو بیا ویل چې نه، ټیسټ سیالۍ د شلو ورځو او یو ورځنیو سیالیو په څیر نه ده او طبعاً افغان لوبغاړي به هغه سې لکه په نورو فارمیټونو کې ځلېدلې دي دلته ونه شي کولی هغه سنتې ښه سیالي یا لوبه وکړي، ځکه چې دا د دوی لومړنۍ تجربه ده. نو له همدې امله مجیب رحمان او راشد ارمان او محمد نبی چې د بالنګ په برخه کې ډېره زیاته تکیه پر افغانستان لري او په نړۍ کې دوی په دې ښه نامه یادېږي، هندي لوبغاړو یا هندي بیټسمنانو همدا درې لوبغاړي د افغانستان ټارګټ کړي وو. دوی باندې څلوریزو ووهلې، شپږیزې ووهلې. په داسې حال کې چې دوه نوي لوبغاړي چې د افغانستان په سکواډ کې شامل شوي وو، یمین احمدزی او وفادار، د هغوی پر وړاندې دوی هم په احتیاط سره لوبېدل او نسبتا په ښه اقتصادي بالنګ یې کړی دی. او همدې نوي یو لوبغاړي یمین احمدزی یو ویکټ هم د افغانستان په ګټه اخیستې ده. نو دا هغه وړاندوینه وه چې له دې وړاندې هندي مبصرینو کوله چې دوی به په ټیسټ کې خونه ځلېږي. دا سال کې چې افغانستان تل خپلې لوبې په بالنګ ګټلې دي. بلې انسان،
ډېره زیاته مننه. په روانو خبرونو کې، بلکې په روانو څو شېبو کې به بیا هم تاسو ته راځو. له تاسو به نور معلومات هم اورو چې لوبه کومه خواته ځي. زما بلې همکاري ملالۍ بشیر بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ په بنګلور کې د روانو سیالی یو بل اړخ راخسته دی او هغه د چارواکو څرګندونې د موضوع په اړه د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی په دې اړه څرګندونې کړي. ملالۍ جان را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، تاسو نه به واورو د نریندرا مودی څرګندونې او نور جزئیات چې تاسو سره دي.
مننه ان صاحب. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی نن ویل چې د هیله لري د هندستان او افغانستان ترمنځ تاریخي لوبه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې قوي کړي او په سیمه کې د سخت رزي پر وړاندې به دواړه ګاونډي هیوادونه نور هم سره نږدې کړي. افغانستان خپل 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه نن د هندستان په بنګلور ښار کې پیل کړه. لکه څنګه چې مو اوریدل، دغې لوبې کتلو ته د دواړو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ورغلي دي. مودی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه افغانانو ته مبارکي وایم چې د دوی د کرکټ ټیم خپل لومړی نړیواله ټیسټ لوبه کوي. خوشاله یم چې دوی دا تاریخي لوبه له هندستان سره انتخاب کړه. دواړو ټیمونو ته ښې هیلې لرم. مودی زیاته کړې، هیله لرم سپورت زموږ خلک نور هم سره نږدې او زموږ اړیکې نورې هم ټینګې کړي. د هندستان د سپورت وزیر راجاوردان راټور له افغان لوبغاړو سره د لوبې تر پیل مخکې خبرې وکړې او د مودی د مبارکۍ پیغام یې ولوست. د افغانستان کرکټ لوبډله لومړی ځل په 2000 کال کې د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ومنل سوه او تیر کال په جون میاشت کې د دغه شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د هندستان د کرکټ پخوانی آل راونډر سلیم دورانی د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي ته یوه ډالۍ هم وړاندې کړه. د یادونې وړ ده چې سلیم دورانی په کابل کې زیږیدلی و. هندستان افغانستان ته د 2 سټوډیمونو وړاندیز کړی چې افغان لوبډله پکښې لوبې وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له ملالۍ بشیر مو په هند کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د رواني تاریخي لوبې په اړه د یو شمیر چارواکو څرګندونې واورېدې. د لوبې تازه حال دا دی چې هندستان لا هم یو لوبغاړی سوځېدلی دی، خو 238 منډې کړې دي او 44 اورونه دي.
د لوبو له میدانه
نن په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي پیلېږي. دا نن ورځې په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد د سعودي عربستان لوبډلې سره لوبه وکړي. د دې لوبه په هکله د زیات معلومات لپاره زموږ همکار طاهر روشن سره هم د اوس په سټوډیو کې دی. روشن صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. له تا به دا واورم چې دغه لوبې د څو هیوادونو ترمنځ دي او د روسیې په کومو ښارونو کې کیږي.
صاحب مننه ستا څخه. زه خپل سلامونه محترمو اوریدونکو ته د ازادي راډیو وړاندې کوم. دغه لوبې ان صاحب د 2 هیوادونو ترمنځ کیږي او د روسیې د مسکو په ښار کې چې یو سټډیوم دی په نامه د لوژنیکی چې هلته به وي او په د پتروګراد په ښار کې به دغه لوبې په مجموع کې یعنی ترسره شي. خو د نن لوبه چې د روسیې او د سعودي عربستان ترمنځ ده د مسکو په ښار کې ترسره شي.
کوم ټیمونه د لومړي مقام د ګټلو چانس ډیر لري؟
شو خدا پښتنه یو څه داسې مشکله ده سره جواب ورکړي. خو اکثره سپورت د سپورت کارپوهان او همدارنګه هغه کسان چې دغه سپورتونه تعقیبوي او په دې باندې یو څه زیات معلومات لري، دوی برازیل ته ډېر چانس ورکوي، یعنی برازیل ته د لومړي لقب د ترلاسه کولو چانس ورکوي. خو باید ووایم چې اسپانیا، جرمني او حتی زما په شخصي نظر فرانسه هم د دې چانس څخه بې برخې نه ده.
درته وایي چې دغه لوبه په څو ورځو دوام وکړي.
دغه لوبې انصاب په مجموع کې د جولای تر 15 پورې دوام کوي او دا هم باید ووایم چې د ستاسو د مخکنی پښتنې په جواب کې باید ووایم چې هغه ټیم چې لومړی مقام ترلاسه کړي نو هغه ته به $10 میلیون جایزه ورکړل شي او په مجموع کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال دغه د خواڅخه کمیټې د خواڅخه $400 میلیون د ټیمونو ترمنځ تقسیم شي. یعنی دغه ټیمونه چې پورته ځي، هغه ټیمونه چې تر یو ځای پر رسیږي، هغه ته دغه پیسې په ترتیب سره ورکوي. یو شی چې بل ما غوښته تاسو ته وایم، هغه د دې چې په دې نړیوال لوبي کې د لومړي ځل لپاره د ایسلند او پانامې ټیمونه برخه اخلي.
ډیره زیاته مننه روشن صاحب. دوستانو، موږ باید یادونه وکړو، غدا دی چې موږ به وخت په وخت دغه فوټبال دی روانو لوبو په اړه له تایر روشن سره چې دغه لوبې لنشتي څاري او یو لډیرو علاقمندانو څخه دی خبرې کوو زموږ په خبرونو کې. او تاسو به د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو هم خبر ساتو. سم تاسو له پیغامونو سو پیغامونو راغلو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زاد ازادی رادیو کال کوم کو ته سلام را لیکم. زه د گورمش د ول سوالی د گورمک کوستیدم کما نو ول سوالی خراب شه د بازار د نو د بل بازار ته زو ته به هر ورځ طالبان پلار کی راته ولا دی وی وټکی و د حکومت خدا غشتنه غاله چې نور ول سوالی د ته فعال کی و د طالبان سر به خدای په عذاب دی په تکلیف د ما دي چې هم را روان دي مو شنه راکی کدا حیوانات کړه انساني مستدار راځي. والسلام
دا زادای رادو کارکونکو او ریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د باره چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره په ولسوالۍ کې دغه شل زره ډیر زره ناپره دا ولس کال کیږي چې لوړپونو چارواکو نه دا غواړي چې مونږ ته ولاره خلاصه کا، لکه دوی چې په خپل قدرت او په خپل همت سره دومره امنیت راوستي چې په لوګر کې منسته په داخل کې د دغې لارې د بندیدلو له وجو نه موږ هر وخت شیدان ورکو او موږ باندې په طالبانو له خوا نه موږ ته مشکل پیدا کیږي. دغه ټول هڅه کوي شش کی چمنګ تلار خلاص کی خو دولت مونږ ته هیڅ پام نه رنه نه کی. پینځه میاشت کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازره دی ولسوالۍ اشانسته کومندان صاحب په پیسو باندې په قرض شاخلی پښتو ته ورلیږي. خدای دی وکړي چې دې ته پوره پام نه رنه وسی او مونږ ته ولاره خلاص کی. والسلام.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدلی شي. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت وسلوالو مخالفانو حملو ته دوام ورکړی و او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته سخت مرژوبلې اټولې دي. دفاع وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې مرژوبلې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته اټولې دي. تاکل شوی ده چې د حزب اسلامي تر 2500 زیات بندیان نن د پولیس چرخی او بګرام له محبسونو څخه خوشی شي. د افغانستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه د هند په بنګلور کې روانه ده. په دایکونډي ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه او څوارلس نور ژوبل شول. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنجشنبه وویل جاپان غواړي د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنه تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواکه د کار اخیستلو په خاطر وغانده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. او د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي دی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي.
دوستانو تازه معلومات دا ښیي چې په هندوستان کې په بنګلور کې د هند او افغانستان ترمنځ د روانې تاریخي ټیسټ لوبې کې هند 238 منډې جوړې کړې دي. لا یم یو لوبغاړی سوځېدلی او همدا اوس ویل کېږي چې لوبه د باران له کبله ځنډېدلې ده. په دې اړه به موږ وړاندې خبرونو کې هم معلومات درکوو، خو اوس راځو یو کلی زرغګونو ډرامې ته له یاده مباسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع له کابل نه ژوندی بحث خپرېږي.
یو کلی زر غاگونا
او گل پری نان خود پتنڈا یاو زر امرچم ندی دوڑا ولی زر دی بدمشا اللہ پلار گنای ندی چرا غلی خوشحالا کاری
وی خدای دادا خوشحاله بوالې نه يم زر پری خور می خدای لسره ور نه وساتله. مقصد می دادې ک په زوري واده کړی وای دا تنره تل ودل نو نو څه وو
خو خو نو ته څه وای اوس هغه بل سړی ته نه ور کوي هغه چې بل خزه هم لري عمر هم ډیر ده.
او کنه ما سر پری ته د خپل ملمه زینب خبرې وکړې چې په واده کې د هاله کونجلې رضا شرط ده. په زوري هیڅوک هم نشي وته ولای ځکه چې اسلام دوی ته دا حق ورکړی چې واده به په خپله خواښه او په خپله رضا کوي.
دغسې ستاسو د دینی معلمې د کور ودان وي. هو رښتیا زرپری څه وویل؟
اول خو شرمېده غلې وه، بیا ما ورته وویل چې دین حق تر کړی دی، غلې به نه پاتې کېږي.
نو مور او پلار دی چې د دین او د ښځو دا خبرې اورېدلې وي هغوی به هم له خپل زر نه تیر شوي وي که څنګه؟
لذت نه خو بزه کتل دل چې دا زمک د کلی مولوی صاحب نه دی د زینب پلار وایم داسې خوږی خبرې کوي چې خالق په خبرو نه مړیږي ځینو خلکو په ټلیفونونو کې خبرې ترې اخیستې دي د دین خبرې چې د انسانانو حقونه پکې ویل شوي وي چې وایي دا د ښځې حق دی دا د سړي حق دی یا ولور حرام دی او مسلمانان دې د چا حق نه تر پښو لاندې کوي نور یې هم ډېرې خبرې وکړې ټولې مې په یاد نه دي
نو نور د بدمشه ستا مور او پلار به هم د مولوي صاحب خبرې اورېدلې وي ځکه به یې زړونه نرم شوي وي
هو که نه ملم زینب ویل چې ولور حرام دی هغه مهر ورته وایي څه ورته وایي هغه ټول د زرپري حق دی
وی وایم په خوله دې برکت شه دا خو نو زه لاړم چې په یو چا زیری وکړم
څه کوي خدای دادا دې اوبه ډک ساتل د چپکه
جوړې بدمشه اوبه رڼایي ده
ماموری صاحبانو د خوشحالۍ شور بولې کله کوي چې طیبه جانه د زده کړې د کورس پټۍ پرېږي
وایم بیبي طیبې هغه د چا خبره بلای مه ترمنځ کوه په بسم الله سره پټۍ پرېکړه
صبر بسم الله الرحمن الرحیم وایم ټولو ته دې مبارک وي
اور دې ودان طیبه جانې تاسو ته دې مبارک وي
مننه بیبي جانې ما وایم چې د دفتر ټول ماموري د دفتر له ملازمانه او صفاکارانو سره په لیک لوست کې خواري وکي وایم بیګم اوسا سم صحیح محل ویش به ورته جوړ کو ښه اوس به له بیبي جانې دوی نه یوه پوښتنه وکم
د څه چې پوښتنه ته یې بچانې
ما ورخسته کیږه تاسې دا وایئ چې په تورو پوهېږئ او که نه
داسې ده چې زه خو ساده صفاکاره یم په ماشومتوب کې مې لږ څه سبق ویلی او لږ لږه په لیک او لوست پوهېږم
ډېر ښه بیبي جانې ته دا په دیوال لیکل شوې جمله ولوله
ښه دی پوهه
سمه ده پوهه ژوند دی ښه اوس دغه بله جمله ولوله
لیک لوست
بیخي سمه ده شابه
د ټولو
آفرین لیک لوست د ټولو حق دی
هغه د چا خبره بیبي جانه بختوره ده لک لک خوب په دا لیک او لوست پوهېږي زه او دا نور ملازمان هغه د چا خبره په تور ټکي هم نه یو خبر
زموږ خلک پوهې او سواد ته پام نه کوي او دومره ډېرې په کیسه کې نه دي باید دې پام ورته وکړي ځکه د قرآن کریم په اول نازل شوي سورت کې راغلي دي چې اقرا یعنی ولوله بالکل همداسې ده ملیک ښه وایي قندغه که تم کوښښ وکړې په خپل وخت ټولګي ته راشي کورنۍ وظیفه ولیکې انشاءالله زر به دې زده شي
طیبه جانه رښتیا وایي د سبق سره چې سړی مینه پیدا کړي چې هر وخت یې لیکي او لولي ډېر ښه زده کېږي
که خدای کول موږ ټول به شپه ورځ کوښښ وکړو چې سترګې مو وغړېږي او په لیک لوست وپوهېږو
خدای دا د لاکل نه برباده دا څلې ون توپ کې وی چې په دې روزه ورځ کې دې مسره غرمل خوب وېستم ته وای کا
هه موسا کولا ساده کولا را پاسا په کوڅه تاسو سره مې د ترا ورای چې دې ورې د شنه سوري نه بم در باندې کولګيږي
وایم زیره دې په ګل بدلسه درت لای نه سم ټیکټر نه را ټوب کو دلته راسه ته وای ښه که نه دا دی زما سترګې بیا سره پټېږي
ښه دی دایم ټوب زړه دې بدمشه دا دی دا راغلم
راځه راځه خدا دادګلیه دلته نږدې مې سر ته کښېنه او په مزه مزه زیری راباندې وکته وای ښه
زیرای میرای با بیادر بانده وکم خزر دی بدمش اوس را پاسا چی دی غونڈای لا منی تا پی ٹیک ٹار کی چاکار در باندی وام زر دی بدمش یو چا تیگی رانا گوختی دی اگا با هم پی ٹیک ٹار کی ورطا راوڑو
نکی گی خدا داد گولی یار چکر مکر با بیا پاختر کی ووهو واسی می هم دل تا ترون لاند سیوری تا پرید تا وایخا
خدا چه نر از ارازی بیابانو زیرایم او سپریدو زرده بدمش پا اختر که بایدر بانده وکم
تا که نا تو کم نفیگه ولی می زوروی داره خواه الانو زیر خبرم دلتا وکتا وایخا
خانو یو زیره خود دادای چی زرپری اغا بل سری تا نهار که ویچه واده و بچیان لری او پا مر بوخ دای
ریختیا؟
او خود ریختیا
نو تا تا چا ویل تا وایخا
ما تا می میرمنه او وایا
اخ جار
آغا می ور لگله وا زرده بادمش ورطا ویلی می او چی زرپری با پخپل اق خواب واوی
یار خود داد گلیم چی چونخ ملگره ایت خا نوری چه ویل تا وایخا
نوری دا ویل چیز مونگ دا مولوی صاحب خبرو دول خلق را ویخ کری دی
آخا چنگا
دا سدا چی دا مولوی صاحب خواگی خبری پا خلقو دیر خیل اگی دلی دی زینو خوی خبری پا تیلیپونو که اخیستی دی او یا بلتا ایغا گوی
خنور
او کانا خلقی پا خواه باد پویا ولی دی زرو دی بدمشا که دایشی دی زرپری کورانه ایس والواروان اخلی او تا تا ایدر کی
یالا یالا جکسا خدا ایراد گولی در زنو چیزو
چی تا
تر ماکام پا ٹک تر کی تیگی راوڑو وای محل تا وای خا
اوہو سترگی می رو خانه گلالی لور می راغلا
موری سلام علیکم
وعلیکم سلام ستری مشی
جنی تشی موری اللہ در تجوانده لرا
آمین تا سارا تا سابر چی در تنده دی خل کما دیره در پسخا پشوی وما خوشو چی راغلی لوری خو خوندور رو جماعتی با هم را سر تیار که
خدا ولی نه تلم نغری نه اخوه تره تکی نه نور کار ما در اپریده بسم الله
گلاله لوری دست خفا خوندی را تخکاری
نه نه موری خیم حسی لگه تگی وم
استو وایم ما تا خدا سی حاغ دی پلار دی هم راغی
اوهو گلاله لور می راغلی ده دا خوبه نن روژه ما تای لا خواندو کی گلالی لوری پا خیر آغلی ستره ما شه
خدای دی غم مرا که و پلارا خیر دی نصیب شه ترا که چلاسونه دی خکل که
مخواریگه لوری خدای دی پا امن کی وساطا دی گلالی موری
ها چه دی ویل
ترا زا چی زیو تا پا صفه سشای بغوره و گلالی هم دا پا صفه با روژه ما تای وکو
سړیا د صوفی جوړول نه دی ګران ته نه ګوري ګلالۍ خفه ده ته پوښتنه ترې نه وکړه ما ته خو یې حال ونه وایه
ګلالۍ لورې څه خبره ده خیریت خو به وي
خیریت دی پلاره بس هسې
وی ډک ستوني نه دی جار شم لورې سمه خبره وکړه زما زړه خو دې پښو ته وغورځوه
پلاره ته مه خفه کېږه هېڅ خبره هم نشته ستونه می زکر را ډک شو چی زو اسلام سبا بل سبا خار تا پا کرده زو
خار تا؟
نو پا دی نن سبا که خو کچنه اختر دی بیا دا چه خبره ده چی دا اختر پشپو و روزی که مکرده روانی گی زوایم هر سنگه چی که گی دا اختر پشپو و روزی که با نزی
ما
بلی درنو اردن کو د اختر پښپو ورځو کې چرته مزه، بلکې د خپل کورنۍ سره ښه اختر تیر کړی. او د ستورو پیژندونکو لقوله سبا ممکن په افغانستان کې د اختر لومړنی ورځ وي. تاسو ټولو ته وار لمخه کمکای کوچنی ښه اختر غواړم. خو د دغو ټولو موضوعاتو ترڅنګ به مونږ د معمول مطابق په ټولنیزو موضوعاتو هم بحث ته دوام ورکوو. نن په دې غږیږو چې که لوستي ټولنه ولرو، ټولنه ته یې څه ګټې رسیږي او مونږ تاسو ته به څخه غنوي. نو په همدغه موضوع ستاسو درنو اوردونکو نظرونه په 0 اوس شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره اخلو چې دا شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. ترڅنګ یې کولی شئ په 0 99 40 15 30 40 او 0 99 82 25 ځینې مخامخ اړیکې هم را سره ونیسئ. د بحث لپاره په سټوډیو کې میلمه هم لرو. په افغانستان کې د اسرا د تعلیمي موسې د افریشن مدیر محمد جان زادران را سره دی چې د باسواده ټولنې په اهمیت ورسره غږیږو. زدران صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
کور ودان، خیر اوسئ، مهرباني. اول سلام تاسو ته، ستاسو ګرانو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روژه مو په خیر تیره شي. لا تر مخه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي درکوم. خدای دې وکړي چې خوشحاله اختر ولرئ.
پوهیږم چې زموږ اوریدونکي کمکي اختر ته په چمتووالي باندې اخته دي، خو هغه موضوعات هم چې دوی باید پام وګرځي وغږیږو، هغه د ټولنې باسواده کول دي. د دغه هدف لپاره چې تاسو هم کار کوئ، دوی تعلیمي موسسه لاره په افغانستان کې اصلا څومره اړتیا ده د دې لپاره چې یو خیراز ټولنه ولرو، یو خیراز او ښه افغانستان ولرو؟ نو د خلکو سواد ته کار کول دا څومره مهمه وړین دي؟
زما پاند لومړی کې زه غواړم د سواد اهمیت د اسلام نه نظر باید وڅېړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي به علم عمل گمراهی ده، لزنګو ترګوره باید زده کړې وکړو. نو زه لازمه بولم هر انسانی باید لزانه، باید خپل کورنۍ کلیو بانډو کوڅونه په دا برخه کې کومک وکړي، ترڅو خپل نسلونه په یو داسې شکل وروزو چې دوی وکولی شي راتلونکي ټولنې ښیرازي هم د دوی په لاس کې وي او راتلونکی په خپله وټاکي او ښه راتلونکی ولري.
بلې، د اسلامي رسالت لوري چې هلته څه ویل شوي دي، خیر ستاسو یو ډېره ښایسته اړیکه ورکړه. که له هغې وروخه بیا په ټولنیز اهمیت یې غږیږو، طبعا که ټولنه بې سواده وي، مشکل یې بیرته ټولنې ته راګرځي، همغه کورنۍ ته راګرځي. نو خلک څنګه تاسو پوهولی شئ تاسو د سواد زده کړې لپاره کار کوئ ترڅو یو ټولنه ولري؟ څه ډول هغوی ته آګاهي ورکول په کار دي چې بالاخره که دوی بې سواده پاتې کېږي ټولنې ته دا ضرر دی، که دوی سواد کوي ټولنې ته بیا ګټې دا دي؟
لومړی به فایل ما مخکې موویل، لومړی فایل لزانه ده، د کوره ده، د مشر ورور پلار مور اولین مستحق دی دي چې دغه برخه کې کار وکړي. علما په دا برخه کې مهم رول ادا کولی شي، اجتماعي ټولنې دي په دا برخه کې مهم رول ادا کولی شي، تر څو مونږ وکولی شو حد اقل
ته اجتماعي ټولنې یادونه مکړه. د لپاره ځوانان ګڼې ټولنې فعال دي، تاسو هم داسې یو ټولنې استازی یو تبن کار پکې کوي. اصلا څه ډول دوی، یعنی کوم مثال په ډول واضح شي، څه ډول دوی مرسته کولی شي د خلکو د پیشرفت لپاره او د لپاره سبا هغه یو رسیدلې ځوان وي، رسیدلې پیغله وي؟
زه د زدرانو ځوانانو ټولنې غړی، رسمي غړی هم يم. مونږ څه کړی دي، زه به هغه تاسو ته لږ څه واضح کړم. مونږ کولی شو لومړی کې عامه پوهاوی چې زمونږ تر وسه کې دوه شو اجرایي قوا نه یو، او دغه کار چې کوو د خپل وجیبه بولو، د خدمت بولو، او خپل قوم د پاره، خپل هیواد د پاره. لومړی کې عامه پوهاوی ده چې مونږ تر سره کړی ده، هم د رسنیو له طریقه، هم په کلیو بانډو ولسوالۍ کې. دویم، مونږ هغه ځوانان چې امکانات یې په لرو پرتو سیمو کې د درسو سواد دپاره، د دې دپاره نه و، د ژمي کورسونه مو په مرکز کابل کې ورته دایر کړي دي. په شخصي لګښتوم او د دوستانو په کومک او همکارۍ سره مو د دوی لپاره دلته اتاقونه نیولي دي، کورسونه مو زمینه مې ورته مساعده کړې ده، قراردادونه هم کړي دي تعلیمي بخشو کې، تعلیمي مراکزو کې دوی لپاره. ترسو دی دلتا په دغه کم وخت کې چې دی درې یا دوه څلور میاشتې رخصتی وي په دغه میاشت کې دی دغه وخت کې دی وکولای شي دغه خپل تعلیم ته وده ورکړي.
په دې معنی چې یعنی ټولنه باید هم لاس تر زنه کې نه ږدي چې که موږ ته زمینې برابرې نه دي څه نه کوو، یعنې که تاسو څه وکړي ټولنې څه وکړي ډېر څه کولی شي زمینه برابره شي. ستاسو لا بریاو په هیله موږ اردن کو ته هم چشمیرې بیان کړي ته به نور ګرځو به پیغامونه به دوی هم راته پرېږدي. لومړنی اردن کې را سره دی د زیرک صاحب په نامه له خوست نه، ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه کوم د دران صاحب تا ته او میلمه ته او د راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وي. همیشنی ګډونوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت نه.
خیر راغلی زیرک صاحب، مهرباني.
نو دا چې دومره وایم چې ډېر ښه موضوع ته مننه همیشه راکړې ده، ویلی شم چې بې سوادي د انسان ژوند سره ډېره لویه ضربه ده. که چېرته یو بې سواده کس وي نو درته وایم چې ژوند نه به هېڅ وهدی خوند ونه خلي. په افغانستان کې الحمدلله کم دی، بې سوادۍ کچه اوس تر اوسه پورې ډېره کمزوغه ده، خو بیا هم شته. زه به دوم چې که چېرته دغه د بې سوادۍ ګراف راکم شي، خو موږ ګورو چې دغه اوس زده کړې ته ډېر ډېر خلک لسر.
زیرک صاحب په دې برخه کې ستاسو خوست یو ښه بېلګه تل یاده شوې ده، اما که پوښتنه زه وکړم تر څنګ خیر اوس ستاسو په اهمیت را سره غږېږئ، خو که ټولنه لوسته رسېږي او بیا دنده پیدا کوي دا خلک ټولنې کې راځي لپاره څه ښېګڼه رسېږي؟
بالکل زدران صاحب، زه درته وایم چې که چېرته په ټولنه کې تعلیم او تعلیم شتون ولري کېدای شي چې دغه ټولنه پرمختګ وکړي. که چېرته په ټولنه کې تعلیم او تعلیم خلک شتون ونه لري، هغه ټولنه به څومره لوی ستونزو سره مخامخ وي. نو زه ویلی شم چې که ټولنه کې دغسې تعلیم او تعلیم خلک ولرو، پوه خلک ولرو، کېدای شي چې هغه ټولنه کې پرمختګ په لوري روانه شي، بالخصوص ځوانان. ویلي چې موږ زه په خوست ولایت کې درته ښیم چې دغسې پونه وینم کم تیر به پیدا شي، که ماشومان دي په سکولونو کې مصروف دي، که ځوانان دي په سکولونو کې مصروف دي. ته یو خطره وایم، تیر ورځ ما سره یو په کورس کې په انګلیسي کورس کې د دران صاحب چې یو سپین ږیره غوندې و، که ډېر دي عمر نه پوخ و، نو دوی به دا خبره راته کوله چې دران صاحب مغه درځي.
نه ستاسو غږ اورو، مهرباني.
او د اردو سم نو دا خطره درته وایم، ما چې کله ډېره پوښتنه وکړه چې تاسو عمر ډېر کم ده، خو دا خبر را ته وکړه چې خو خیر ده زه درس وایم، عمر سره تړاو نه لري، خو که زه چېرته دغه هڅه وکړم، کوشش وکړم، زه به خپل هغه ته ځان ورسوم. پر مزدران صاحب داسې وکړه چې داسې څه ونه وایي چې زه عمر نه پوخ یم، زه به علم وایه نه کوم، خپل درس ونه وایم. کولی شي چې دی په ښه عمر کې هم درس ووایي د خپل
ځانسودینه. بالکل خیر صاحب، ډیر مهرباني زیرک صاحب. مهم موضوع ته اشاره وکړه او یو مهم پیغام دا و چې په هر عمر کې دوی کولی شي ځان ورسوي، نه دا چې دا خر موګنی.
زدران صاحب په خیر د ټول د لوی کوچنی اختر مبارکي وایم تاسو ته.
مهرباني، خیر مرګ تاسو ته هم. ویل کیږي چې پښتنه کول عیب نه دی، بلکې نه پوهېدل عیب دی کنه. نو که په هر عمر کې زده کړه او سواد ته ځان رسوي دا ښه کار دی. خیر زیرک صاحب، تاسو اړیکنه بل اردن کې تورزو، تاسو را سره ستړي مشي، ځان معرفي کړئ، لا غیر څه لنډ پیغام اورو. مهرباني.
مننه ژوندۍ وسی اورورغه به هلمند
بهر سه بهلمند په خیر راغله. مخکې لدی چې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، کله چې ټولنه سواد ترسیږي ته بنغه خلک به بیا دندم پیدا کوي. که څه هم په افغانستان کې دا پروسه خورا سخت ده، نو کله چې ټولنه سواد ولري او هر څوک خپل دنده ولري، د څه ډول افغانستان توقع کولای شي؟ بهر
سه
مهرباني، تاسو غاګور مهرباني. د بهر صاحب اړیکه خراب ده او ته به نشلیدلی به هم وي، منتظر زیات پات شو بخی. خو که ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه پاتې کیږي، چون د خپرونې وخت کم دی ټول نشو اخیستلی، نو ستاسو پیغامونه موږ ته حتما را رسیږي. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دغه موضوع په اړه چې موږ غږیو، که ستاسو پیغامونه ښه وي ته به ستاسو ښه پیغام جایزه هم لرلی شي. بل اردوونکو ته ورزو چې دا وخت را سره دی، ستړي مشي. بله ډېره مننه. کوم ځای نه داړي کې نیولې؟ نوم دې څه دی ورور؟ سیلاب صاحب، خیر راغلی، مهرباني، نظر دې ورو.
زه خو بدم را درته وایم، یو پیغام درته پرېږدم چې دا اوس په افغانستان کې کومې ناخوالې کوم جنګونه راځي، دا ټول د سوادۍ پایله ده.
او د دې لپاره چې د دغې ناخوالو څخه راوتي، ستاسو په نظر څه طرحه ده؟ فرضاً که خپل کلي کې تاسو عملي کوئ، نو څه به وي؟ اقدام به مو څه وي؟
اقدام به دا وي چې په دوی کې ټول مور او مشر ورور دا ټول په دوی کې حق لري چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. که چیرې د دوی خوښه نه وي نو هېڅکله دا بېسوادي نه ورکېږي په افغانستان.
نو خپله بېسواده خلک هم د دغه حالت څخه د راوتلو لپاره څه کولی شي؟ ډېره مننه سیلاب صاحب چې له میدان وردګو نه مرا سره اړیکه نیولې. یو بل اوریدونکي ته هم وخت ورکوو چې منتظر پاتې شوی. تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې راسره شته. ستړي مه شئ، مهرباني تاسو راسره یې دیو کلی. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. اړیکه مو وصل ده خو چې خبرې نه کوئ نو ته به نه اړیکه به ځکه شریکې بخښنه غواړو دا وخت تاسو راسره. ستړي مه شئ، اورو مهربانه ازادي راډیو ده.
خیر څه سلام درن پاتسان د خیر خیرات د اختر مبارکي ته ته معلومات وړاندې کوم.
وار لمخه نه سبا اختر د نن وار لمخه مبارکي. خیر اوسه، تاسو نه مبارک وي مننه. سن معرفي کړه
ته چې واده یې پاک نه کوم. چې واده یې پاک نه خو دې په دا غدا چې موږ د قانون د سپاله کې خو هیڅ نه مکتب ته نه کوم دا څه نه شایسته ټول خلک دې چې واده دی ولاکه به په یو خوایا په یو شی باندې پیږي. نو دا باید د
نو خپله دا ټولنه چې په داسې حالاتو کې راګیر ده د دغه حالت څخه د ویستلو لپاره ستاسو په نظر څه کولی شي یا څه طرحه ممکن حل لاره وي؟
موږ خو دا حل لاره ممکنه ده چې باید دا رجماتوره لارې د ملای مامانو صاحب د ملای مامانو له لارې او د مشرانو د سپین ږیرو د دې له لارې کولی شي چې څوک خپل ماشومان او دا باسواده کې یو څو ورځې کې یو جته ورته
نو التبه ملای مامان تبن د تعلیم یا سواد په اهمیت خو غږیږي که په دې اړه هم څوک نه غږیږي نه په هوای هم نشته ستاسو په نظر؟
یا په هوای خو شته که څوک اوس کې خو څه چې کوم کنه باندې لري په معلو په غویو په دې شان چې کړی دي خو نه په دمرغه په دې باندې هم خلک ډیر سره
ډیره زیاته مننه. ډېره مننه. خیر اوسې زادران صاحب، یو انتقاد چې موجود دی، شکایت چې موجود دی، دا دی چې وایي خلک پوهېږي، عامه پوهاوی شته، اما په سیمو کې هېڅ ډول زمینه سهولت نشته. حکومت به که موږ وپوښتو دوی وایي چې موږ هلته لاسرسی نه لرو. صحیح ده، یا امنیتي ستونزې دي یا بېلابېلې بودیجې ستونزې دي، مالي امکانات دي. خلک د دغه وضعیت څخه د راوتلو لپاره څه کولی شي؟
بهترینه لار زما په اند باندې د امکاناتو د نشتون له وجې دوی کولای شي په کم امکاناتو باندې. ما درته ویل مخکې ما عرض وکړ، اوس لرو پرتو سیمو کې امکانات کم دي. زموږ ځوانان اکثره نشي کولای چې خپل اهداف ته او تعلیمي کچه خپل مرکز ته ورسیږي، لاسرسی ولري. نو زما وړاندیز نړیوالې ټولنې ته او بالخصوص حکومت ته او د دې سواد زده کړو موینیت ته چې دوی څو پروګرامونه لري او دا کې غټه بودیجه مصرف شوې ده، دوی یوه تګلاره باید ولري. زه به یو څو تګلارو تاسو ته د غازی امان الله خان په وخت کې به په قمربازانو باندې د سواد لپاره سرمایه ګذاري کېده. د هغې قمربازانو نه به غټ غټ شخصیتونه جوړېدل چې په تاریخ کې موږ تاسو ته ثابت دي او شته. او بل یو میکانیزم چې سید احمد کنداری، چې مشهور په کاکا سید احمد کنداری و، دی یو میکانیزم جوړ کړی و دوکانداران دپاره. دا میکانیزم یې د کلو بنډو نه شروع کړو، د یو دوکان نه شروع کړو، داسې مارکیټ ته لاړ، بیا کوڅو عین مرکز ته راورسېده. دا میکانیزم اوس چې په یونسکو کې ثبت ده دومره په مخ تللی ده چې د هغې میکانیزم نه په امریکا او اروپا کې استفاده کېږي.
یعنې څه ډول میکانیزم و که زموږ خلک ترې
دا میکانیزم ګوري؟ ډېر په ساده ډول اوس دوی به د ټولنه کې د دوکاندار نه به دوی شروع وکړه چې هغه د کلیو بنډو کې به د کار کولو حسابي به یې ورښوده چې حساب ضرورت ته دا دوه جامع درې څوک کېږي، دې نه څو جوړېږي. دوی په دا شکل باندې، ډېر ابتدایي شکل باندې،
یعنې هماغه سیمې مثالونه به یې راوستل د دې لپاره چې خلک لیوالتیا هم
پیدا کړي. نو هلته چې اوس امکانات نشته، موږ څه کولای شو؟ ځوانانو باندې زما غږ دا ده چې هغه کولای شي ډېر تغییرات راولي په یوه ټولنه کې. ځوانان اکثره چې حتما داسې څوک به نه وي چې په کور کې یا په کلي کې باسواده څوک ونه لري. حتی زه په خپل کلي کې درته وښایم، یو مثال در کوم. حاضر محمد علمیار ده چې زموږ د کلي الګو ده د ټولو ځوانانو دپاره. یو ځوان و علمیار صاحب و چې د په لوړه زده کړه وکړي. هغې نه بعد دغه ټول ځوانان اوس زموږ په کلي کې پالامیار صاحب باندې راټول دي. هغه توصیه هم ورته کوي، رایگان کورسونه هم ورته دایل کوي، او دوی ته لوست لیک و حساب برخه کې ډېر کومک کوي.
یعنې دا موضوع سره هم خورا ښه اړیکه لري چې دنده که پیدا نه شي بیا ټولنه کومې خواته ځي. دلته یوازې سواد موږ له مشکلاتو راغورځولی شي، ختمولی شي زموږ مشکلات، کنه تر څنګ مشغولتیا او مصروفیت او دنده هم مهمه ده. کنه که سواد ته ورسېږو د دنده خپله پسې راځي.
لومړیتوب موږ سواد ته ورکوو، لومړیتوب سواد ته ورکوو، تر څو چې سواد ونه لرو زموږ هر عمل به علمه گمراهی ده. نو بنان موږ عمل ته هم نشو رسېدی. بنان اول باید پوها سواد ترلاسه کړو، باید هغې مطابق عمل ته ورسېږو، خپلو مشغولتیا ته ورسېږو. نو کولای شو یو سمسور کلی ولایت و هیواد ولرو.
ډیر زیاته مننه خیر اوسې ښاغلی محمد جان زدران چې په خپرونه کې را سره وئ. اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وئ، ولې ستاسو لږ پیغامونه موږ یوازې وکولی شو په دغه مهمه موضوع باندې شریک کړو تر نورې ورسوو. خو که پیغامونه مو پاتې وي 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. زدران صاحب له تاسو نه ډېره مننه چې خورا مهم موضوع مو تر ډېره په دې ټینګار باندې چې خپله خلک کولی شي دغه حالت څخه څه ډول راوځي، دوی کومې تګلارې عملي کولی شي په خپلو سیمو کې، خورا یو مهم وړاندیز. ستاسو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وئ. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم. مخکې له مخکې سبا ډیر ښه اختر ولرئ.